سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما نن په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره د بورالاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. متحده ایالاتونه او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او وایي ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ وویل افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووزي او که د تلو مقصد یې معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغراوالو ګاډو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ولسمشر اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې نن سهار وشوې د یو اوربند لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. انکارا هم دراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دوهید تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړې.
ولس مو باید به حوصله نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
پر افغانانو د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لغبرګونونو مخ خبرو.
زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک د دولتي ادارو لپاره ودانۍ غواړي.
کماندان امنیت ملي تاوی خلک کورونه کې ناز دي هغه ځین از کورونه ترتره کوي.
د کابل مرکزی سیلو بیا فعالیت پیل کړی.
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره هوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د اوکراین د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو پروګرامونه خبرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنۍ ستونزو لاس برای ستونزمن بولی او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د طالبانو د دوو مشرانو نن د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی دی. خغلی دلاور چنن یې د دوه د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل په دې نوملاړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلې دي.
غیر له یو څو خائنانو نشي وتلې دي. مشران له پنځلسو نه زیات ناراضي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي. دوی مختلف را کړی یو اول اته کسان یې بیا یو لسی له اخر پنځلس غریبان راغله.
خغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنکړل، خو موده وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلي وو د کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد، نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو. هخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوهې هوکړه په افغانستان کې د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. خغلی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برې ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي.
ولس مو باید به حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. خغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوال ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوی د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوهی د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړې چې تیرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوهی هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي، بلکې هیڅ سیوا وسله واله ډله په افغانستان کې فعال نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ان اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوهې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالاتونو او برتانیا پر افغانانو بهر ته د سفر په برخه کې د طالبانو پر روستیو محدودیتونو انتقاد کړی او په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دفتر د محدودیتونو د نه منلو وړ بلل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. نوریاس نوری د دې غبرګونونو په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګزینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستان د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر ریاکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواد ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پر اندوشن به په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان الیدلې او پر آزاد تګ راتک دغه محدودیتونه ورته دنه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپل څرګندونو وضاحت ورکړي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوي، خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه مخبل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د استلو لپاره زموږ امکانات په دې پوري تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوی لګول شوی محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی، خو په دې اړه چې آیا د کوم شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسانو باسي نور جزئیات نه دی ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به د وتلو مقصد معلوم نوی له هېواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمېر هیوادونو کې د هغو په زرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسې نه ده بشپړه شوې. د قطر لاري له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منظمي الوتنې تر ډیره د تیر کال په دسمبر کې ورسته له هغې ودرېدي چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې متحده ایالاتونو او برتانیا بهر ته د افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو پر لګېدلو بندیزونو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې محدودیتونو په کور دننه هم خلکو پراخ انتقادونه کړي
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نوم یې خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبره یې بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو یې اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لرې کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو، ان یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولای، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې لدی ورسته خزی له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل د هغو افغانانو چې لکوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو د پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو مسولی هیدربار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي سرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه خود لولې کړې دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه خودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې دغه عملیات په کابل کې دورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین جګړې ته. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن شپږمه ورځ ده، دا چې هلته څه روان دي د پرمختګونو په اړه نوریاس نوري جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، مننه. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې نن شپږمه ورځ ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدي، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه نن د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره چې د موسکو نږدې متحد دی خبرې وکړي. دغه دفتر ویلی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وختي وشوي د یو اوربن لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بلاروس کې وشوي تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلی چې د ناتو دی او غړي په توګه ترکیه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند نشي. انقره دغه راز ویلی چې له موسکو او کیف دواړو سره خپل اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیه له تنګیو د روسي د پوځي کشتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسي یرغل د نه منلو بللی و ویلو چې ترکیه به خپل هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناتو په پوځي تړون کې له خپل لویدیځو متحدانو سره کړي دي.
د روس نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی دولتي ودانۍ دفترونه نه لري. د دوی په وینا ولسوال او اړوند مامورین په پردیو کورونو او دیرو کې دولتي چارې پر مخ وړي.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشټوالي لامل د حکومت نه لاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین لومړنی وسانتي او بي برخي دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناشتو له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعال کړي مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته. ول سوال او د کمانډان امنیو دغه امنیت ملي دغه درې اورګانونه دغه دغه خلک کورونه کې ناز دي، هغه زینا کورونه تر سره کوي خو هغه دفتر د پوره مناسب هم نه دي.
د یادی ولسوالۍ وسیدونکو له حکومت غواړي چې د نور ولسوالیو په څیر دی ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورین په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سرک لودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وای ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانۍ نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې غنی ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لري چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخت پورې تعین شوی نه دی او د ملکی خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخت پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسولین په دې برخه کې ډیر کار کړي او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادی او تعمیر مسله بابودیجې ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې، خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به صفی الله ستانکزای له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې مو چې په راپورونو کې واورېدل چې د برتانیا او متحدو ایالتونو لخوانه د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی چې د خلکو باندې او مخصوصا پر ښځو باندې د سفر بندیزونه لګولي، په دې اړه شیبه مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې بهر ته د افغانانو د تلو په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې اسناد نه لرونکي غیر اصولي او په قاچاقي ډول هغه کسان چې خارج ته غواړي لاړ شي نو دا هیوادوال خطر سره مخامخ کوي، نو په دې خاطر د هغو تګ منع دی. د لیکي هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم په اطمینان سره هیواد ته راتلی شي. اوس د ورځې سپورتي خبرونه.
په کورنی کرکټ کې نوې ریکارډ، د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د وزیر محمد اکبر خان کورنی لوبو په دوام حنیف ناصر د لوګر لوبډل مشر نن د خپل لوبډل په ګټه په 1155 توپونو د لس شپږیزو 28 څلوریزو پر مټ 252 نسوزیدلی منډي کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا په کورنی ورځنیو سیالیو کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی خبرګی سلیزی وهي. له دې وړاندې د پکتیا ولایت لوبغاړی حقمل آریا د 2000 کال دویمه درجه ولایتي سیالیو لوبیو په ترس کې د فاریاب ولایت په وړاندې 102 منډې جوړې کړې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د وزیر محمد اکبر خان د لسم پړاو دویمه درجه ولایتي ورځنی سیالي او پیل د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وو. دغه سیالي په دریو ولایتونو ننګرهار، خوست او کندهار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې 9 ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي او د 2 ورځو په ترس کې به شپږ 5 سیالي د یو بل په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د وزلوبې په 13مه لوبه کې نورستان بلخ لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې لوبې وروسته بامیان له پنجشیر سره د لوبې ډګر ته وځي. د دې لیګ په پرونی لوبه کې 3 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې کندهار ولایت کابل ته 3-0 ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بغلان لوبډلې بلخ ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په درېمه لوبه کې بیا فاریاب لوبډلې له بامیانو سره لوبه وکړه چې 3-0 په وړاندې بامیانو لوبډلې لوبه وګټله او د روسیې فوټبال لوبډله له نړیوالو لوبو وویستل شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د روسیې فوټبال لوبډله د فیفا او یوفا رسمي لوبو له مهال ویش څخه وویستل شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپایي فوټبال اتحادیې یوفا په ګډه یوې اعلامیه کې ویلي چې د روسیې فوټبال لوبډله او کلبونه د فوټبال له ټولو ټورنمنټونو څخه وویستل شوي دي. دا ګام په اوکراین د روسیې له برید وروسته کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست وایم. پایل به د کندوز په یو راپور وکړو چې هلته قبر کیندون کې وایي اوس ډیر مصروف نه دي او خوشاله دي. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال سخت ستړي وو، ځکه هر ورځ به دوی د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل، خو اوس خوښ دي چې څوک ورته د قبر کیندلو لپاره زنګ نه وهي.
په کندوز کې یو شمېر قبر کیندون کې وایي چې و میاشتې مخکې دوی به د دورې سره هدیرې کې هر ورځ د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل او ځینې خو دوی ان قبر کیندلو ته وخت نه پیدا کوو، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه قبرونه کیندي او هغه هم د هغو کسانو لپاره چې د ناروغۍ او یا ترافیکي پیښو له امله مړه شوي وي. په کندز ولایت کې یو مشهور قبر کیندونکی 50 کلن محمد زائر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
جنگ زیات به ولایت اترو دي چې 5 قبرم کندیم، 4 قبرم کندیم، 3 قبر هو دره هر روز هر روز
پوخه جنگونه زیاتو. زنی ورځی موږ 15 قبرونه کیندل. جنگ او بدبختی به هر ورځ مرګ جوړه و. موږ زیات قبرونه د ملي وردو، ملي پولیسو، سیمایزو پولیسو، دولتي منسوبینو او ملکی وګړو ته کیندل، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه نفره د قبر کیندنې لپاره راته زنګ وهي.
د قبر کیندونکو د خبرو لمخې چې د دورې سره هدیرې د قبرونو ډیره برخه د جګړې قربانیان جوړوي، چې په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو پر مهال او د چاودنو له امله وژل شوي وو. د دې ولایت یو بل قبر کیندونکي 40 کلن راغه راته وویل:
سابق وقت بود همی بچه های اردو یا پلیس یا اربکی اینا بسیار شهید می شدن.
از وقت بعد جگلو پر محل در دولتی زباکون و مرگ روبل زیاد و او کرچ طالبان حکیم سوی در مرگ روبل در ایده لیده و خواب مرگ طول و رز پهدی رو که و خووز پا میاش که دو دره قبرونه در هغو کسانو لپار کندو چی پا خپل مرگ در ناروغی او ترافیکی پیش و لعمله مرگ سوی وی.
15 کلن عبدالله د کندز ښار خان آباد بندر کې د نجارۍ دکان لري. هغه وایي د جګړو پر مهال د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او دوی به هر ورځ له 5 زیات تابوتونه پلورل. د عبدالله په وینا د جګړې پای ته رسیدو سره د تابوتونو د پیرو پلور کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.
سابق په تیر حکومت کې خو جنگونه زیات وو، په هغه وخت کې تابوت کروشی ډیره وه، حتی هغه به راتللې موټر به راتللې، انټرنیشنل به ډکېدل وړل، به خلکو بچیان مړه کولی او بس په دې په هغه باندې اوس خدای شکر الحمدلله امنیت راغله ده.
45 کلن جمشید چې د کندز ښار سینما څلور لارې څېرمه د نجارۍ دکان لري، دی وایي خوشحاله دی چې د تابوت جوړونې کاروبار درېدلی دی.
د سوابق ایجاد 100 دانه، 150 دانه تا 300 دانه قرارداد میکنیم.
از موږ د رستۍ نجارانو له روغتون او یو شمېر نورو دولتي ارګانونو سره قرارداد درلود او موږ به د میاشتې له سل نیولې تر 150 دانې د تابوتونه جوړول او دا سرای به له تابوتونو ډکو، هغه به یوړل سول او بیا به مو نور جوړ کړل. خو اوس خوښ یم چې تابوت نه جوړوم او پر ځای دروازې، الماری، کړکۍ، میز او چوکۍ جوړوم.
د دورې سر هدیره د کندز ولایت عمومي هدیره بلل کیږي چې د دې ولایت اکثر وسیدونکو خپل مړي په همدې هدیرې کې خاور ته سپاري. خو د قبر کیندونکو د معلوماتو له مخې د دغه هدیرې د قبرونو ډیره برخه د یوې نیمې لسیزې د جګړې قربانیان جوړوي، او دغه هدیره د پخوا کلونو په پرتله نوره هم پراخه او لویه شوې ده او ان تر استوګنو کورونو را رسیدلې ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالیت کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لا بیل ډولونو لکه ناشتا، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادی ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مال په مرکزی سیلو کې یو سل درې دیرش تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي، یو چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لال وړ کړي.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره عواید په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپلو تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به یې په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپلو ورځنیو او کلني عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیتو سره کولای شي هر کال نږدې 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیون افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور وایي دوی اوس مال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعال غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولای شو انشاء الله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لال وړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول زنن ډیر خوښ یم.
هخوا یو شمیر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روحلا وای
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1315 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ په خولو په برخه کې په شپږ نوي جری بزمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په سلیر وسو ساتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ په خولو شپږ داشونه شته چې اوس یې لډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلې پیغامونه
ما پیغام دغه دی وروره دغه د میوان پولیس والی کې د بنتیمر په ساحه کې د ډیره کټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکلری. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې پالې کې لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دي چې ورته نوم ولیکه نوم یې ولاکه زده دي لویان نسل خو تللي دي هغو خوشې نه دي زه دا کوشنیان ولاړه برباد شوله دغه ولسوالۍ ته دي یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکرين د جګړې په حق له دا دی شو خبره دا چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او به تر په پاتې سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپل خپل شوب باندې ودرېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو وخت په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال مولا عبدالغنی برادر د توحید تړوند کلیزې په مناسبت له افغانانو د صبر غوښتنه وکړه او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د آبادۍ لپاره افغانان باید په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل نړیواله ټولنه نه غواړي چې له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ټویټر باندې راغلی ده او ویل شوی دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشر د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. متحدو ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه باندې اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ماسپښین پر ټویټر ولیکل چې د ده له څرګندونو څخه غلط برداشت شوی دی. ښاغلي مجاهد لیکلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ولري کولی شي بهر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو د کاروان څخه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د اوربان لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون به نتیجه پاتې ورسېدې خو دواړو لورو موافقه وکړه چې پر اتلونکو ورځو کې به بیا خبرې سره وکړي. بلخو د ترکیه د ولسمشر دفتر ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس